درنو اوریدون که سلام علیکم لدی شبه دازادی راژیو خبروانی پیل شوی نن سه شنبه ده دل مریز دیارلسه و نه نیوی ده اقرب دیارلسه ما و ده میلادی دوزاره شلم ده نوامبر دریمه ده آزادی راژیو پدی خبری مجله که چیز اسمت ساروانی ده طاهر روشان په تخنیکی هم کاری ورندی کم ده کابل پوهنتون ده پرونه حمله پا ورندی ده اکسول عملونو ده امریکا ده انتخابات و نور موضوعاتو تفصیل در اورو لبنای ده سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي او ایراني رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکي غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغې وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپل وی پاڼه کې خبره کړه پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو تکیهخانو علمي فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولی.
طالبانو دا برید غندلی او په هغې کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري ویلي چې د دې پیښې 22 مړې روغتونونو ته وروړل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې ښه کیږي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي و. د کندهار په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرژوب لاړولې او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپلمنځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانې ویندوی ثناء الله روحاني رسنیو ته په استولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیر لخپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنې او د حوزه امر او د بلوک قمندان ټپیان کوي او خپل هم د پیښې له ځایه تښتي.
د روحاني په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ډیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 9 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوست له لارې رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بیلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیرې یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخواني مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی تیر ایست چې ترکیې ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکي عربان دي ډیر تیل لري. د نګورنو قرهباغ د جلاغشتون کې سیمي پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنیو څانګې پرون دوشنبه خبر کړی، د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له 28مې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې، د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمیر 1 ته ورسېد. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو، نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي.
ولسمشر غني و چې د پرونی حملې په وړاندې خبرداری ورکاو. د غزنی له لارو تیریدونکي مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره سکانو لغت لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. ګڼو چارواکو او مؤسسو دا برید یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، ملګرو ملتو، د امریکا حکومت، اروپایي ټولنې، ناټو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنګي جنایت بللی او ویلي دي چې له عاملانو به یې غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کړي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې پر کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سمو د خپل عام د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بل خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم لازادې لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندېښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پوهنتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبره خلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسولیت منلې. د عامه خبري اژانس چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید یې بللی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پوهنتون تر 1000 ډیر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پوهنتون کې وو. دا په تیرو 10 ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویم برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او نامنویو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوي او د 1500 نورو بې ځایه شویو کورنۍ سره به هم مرسته وشي. صادق رشتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی، په دغه څورې کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکرانه کې مداده کې تزان رسولې دي، خاک پساره دي.
د کورونیو د یو غره د لمنی پر یو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونې کې وړې راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وبي شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو ورلې ټیکه، دغه ورلره ورکه، دغه مؤمنانو سه ورکه، دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمې به یو شمېر نوري کورنۍ هم د جګړې لویرې بې ځایه او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چه کورونه گرد پاتس با دای سرا غیل دی چه دا پا غاری کنی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دی دا گودر دی شد دلتزان را برست و نور کورون و شیان گرد پاتسی بیدی مکمل پدا اصیالا تو کمور را غیل دی نمه کورون و پات دی هغم را روان دی دا کورون و دا مخلوق بخپل بینی.
دکن هار دکتوالو و بیرت راستنی دونگو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي، امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر ناامن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځایه شوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پوری دغه عمر کورنۍ بې ځای شوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونۍ حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ یې دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشرې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرېښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصمه کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته اوس اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه او سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی الله هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومې ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کې سر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه یې وکتل.
دا یوازې حمید الله متی الله نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که د دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی ټریپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتول یې، ممرېګانې ورباندې خوړلې. خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي یې، وهي یې، حتی وژني یې هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی وو. د غزنی د اندړو، د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تحصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل له میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او مرستیالی کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هېواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي: سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي، او زیړ ټال وهونکي یا بدلیدونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډېر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکل فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سږنیو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 شپېته په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړی وي. دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابره دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولی وي. د امریکا غږ د ریپورټ په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2018 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هېواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به نو د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لري جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهم خبرونو سره کې نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت ناامني ختم شي. د ایران د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ مشر په ترکیه کې لنیول کېدو وروسته ایران ته انتقال شوی دی. د نګورنو قرهباغ د جلا غوښتونکو سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو له سرتیري وژل شوی دی او د جرمني په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي.
دا ژوند رنگونه
من حمید الله تخلص سنگزی د اکسپورت کتابتون مسئولیم.
کتابونه خپل چاپوي نور درته چاپوي راوړي
خپلم چاپو لاور نام راځي دلته خار نام راځي مختلف اړخونه لري معلوماتي دي ادبي دي د اکسپورت تخويتي مزامین شته کې خزيات او غټ پوکس مو پام دغه تخويتي مزامین باندې ده
دا خو به خرڅوي نو بیا کتاب لورنځای شو
مګه مو کتاب لورنځای باندې
تا کوم مخکې تا چې کتاب تون ده
مو کتاب لورنځای پلي کړو
یعنی استاد سرکار له خوانځي سره ده
له خصوصي خوانځي سره ډیر کار دی وې سره ده
څنګه دا کورونا خو بس تاسو کاروبار تاثیر نه وکړي
تیز پګ مې چې خوندو کې د سی خراب کړو سی کړی یم راغلی قرنټین خو خوب کلاکو نو سیم کرېدر باندې راځي او کار نه خوند ډیر باد وی او پومګونه ډیر بد تاثیر کړی الحمدلله اوس مزان ورنه بچ کړی
اوس خو بیرته چې خوانځي پیل شوی دی نو بیا بس تاسو کار سور نیولای وی
الحمدلله اوس موږ کار ډیر شوی خدای ناراضي او ان شاء الله د چا په اصطلاح خلو لاس مچلیږي چا ته پکې محتاج نه یو پمدی هلی چې مختب کې ولار سو
دومره وخت تاسو دا کار کړی کتابونه خرڅوي ته په خوب پر تل اوس کتابونه ډیر خرڅيږي کنه مخ کې
ولله خلکو علاقه بیخی زیات سوی یو کورسونه زیات سوی یو د خلکو علاقه زیات سوی د تعلیم سره ماشومان خونځوي ته لګلی خونځوي ته تللی بل اخر غو دوله سم تر رسیدلی پنتون تر رسیدلی نو د پمدغه تسلسل کې د خلکو علاقه د خو په شان باندې ان شاء الله بیخی زیات ده
مننه خوشاله اوسه
ډیر مننه مهربانه خوشاله اوسه
لطاسو آوردون که هم منانه چه آسادی رادیو آوری وست بل خبری مجلل رو چه سلطان محمد سرواری ورندی که
سروان سایی